אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
درنو وریدون کو سلام ما خامم په خیر زنم شباشنایم د امریکا غاښنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان د لوړپول چارواکو سره وکتل. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح له حوثیانو سره په نښتو کې وژل شوی او پاکستان، چین، نیپال او برما د اوبو د بند یوه مشترکه پروژه فسخه کړې ده.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشي. نن د دوشنبې ورځ د قوس میاشتې 14مه د نومبر د میاشتې له 4مې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسي جرګې 11 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې.
101 102 103 104
د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته تللې.
The first thing I'm going to do is do some listening.
زبونم لای د تل پشان د هغوی خبرو ته غوږونی سم.
او ازبکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سفر هم رپورت لرو. قدر منوریدونکو دا او نور رپورتونه ورساوري او سترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس د شپې ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم خاقان شاهد عباسی او د هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا سره کتلي او د افغانستان په اړه ورسره په تفصیل خبرې کړې دي. د اسلام آباد نه به د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه زموږ همکار اشق الله رحیمزی تاسو ته ولولي.
د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان له بل هر چانه زیات په افغانستان کې سوله او امنیت غواړي. حقان عباسی خبریالان ته وویل چې پاکستان د تروریزم سره د جنگ په اړه په خپله ژمنه کلک ولاړ دی او امریکا او پاکستان دواړه ګډ هدفونه او مرامونه لري. د میټس او حقان عباسی ترمنځ د ملاقات په وخت پاکستان د کورنیو چارو وزیر، د ایس آی رئیس او د ملي امنیت مشاور هم موجود و. هغه د یکشنبې په ورځ د قاهرې نه اسلام آباد ته د روانېدو په وخت خبریالانو ته ویلي و چې پاکستان باید حتماً خپل ژمنې عملی کی او په افغانستان کې د ناتو پر قواو باندې د حملو مخه ونیسي. موږ سره ځکه هر وخت په دې اړه د بیړې احساس موجود وي چې د نړۍ د 9 هیوادونو پوځونه په افغانستان کې پراته دي او یو اوږد جنگ په مخ کې دی. د نړۍ ډېر پیاوړي ملکونه دي او د افغانستان په جنگ کې تلفات ورکړي دي. د پاکستان سره باید هرومرو خبرې وشي. خو میټس د پاکستان د صدر اعظم سره د خپل ملاقات نه وروسته په ښکاره ډول تبصره ونه کړله. میټس مخکې خبرداری ورکړی و چې پاکستان ته صرف یو بل چانس هم ورکوي چې خپله رویه بدله کړي. عاشق الله رحیمزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر اوس کم شوی دی. د خبره د ښځو د چارو د وزارت د ادارې او مالی مرستیالی نبیلې مسلح د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د وړتیا د لوړولو په یو کانفرنس کې کړې ده.
دا وایي په حکومت کې د ښځو ونډه یو ډول نه وه. په تېرو وختونو کې 25% ښځې په دولتي ادارو کې په کار بوختې وې، خو اوس 22% دي. زموږ موخه 30% ده، خو متاسفانه ورته نه یو رسیدلي. له ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون څخه مې هیله داده چې دا ونډه د 50% ته ورسیږي او ډېرې ښځې د په ادارو کې ونډه ولري.
د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID د پرموټ په نامه یوه پروژه فعاله کړې وه چې یوه برخه په اقتصادي چارو کې د ښځو د کاري ځواک د لوړولو په خاطر فعالیت کوي. ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا نومول شوو 11 وزیرانو ته د باور رای ورکړې، خو یوې ښځې کاندید ته د باور د رای د ورکول نه ډډه وکړه. ولسی جرګې د قانون او پټرولیم وزارت کاندید نرګس نهان ته د باور رای ورنه کړه. ولسی جرګې نن د دوشنبې په ورځ معرفي شوو وزیرانو ته د رای ورکول لپاره صندوقونه ایښي وو او په نننۍ غونډه کې 225 وکیلان حاضر وو. هر کاندید وزیر د وزارت د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره 113 مثبتو رایو ته اړتیا لرله. د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. متحده عربی امارات په افغانستان د افغانستان په باب یو کانفرنس جوړی. د افغانستان حکومت ویلی دی چې متحده عربی امارات به ژر له افغانستان سره د مرستې په خاطر یو نړیوال کانفرنس راوبلي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا له اداري هیئت سره پارک وکتل او په دې اړه ورته معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې د یکشنبه په ورځ د یمن د پخواني جمهور علي عبدالله صالح او حوثي ایغانو ترمنځ د انډیوالۍ د ختمېدو سره سم د سعودي عربستان په مشتۍ د عربو ائتلاف د یمن په پایتخت صنعا او نورو غټو ښارونو باندې حملې زیاتې کړې او د حوثیانو مرکزونه بمباري کړي دي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې علي عبدالله صالح په نښتو کې وژل شوی دی. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه زیبا خادم تستلولي.
د حوثیانو تر کنټرول لاندې د یمن د کورنیو چارو وزارت وویل چې صالح په صنعا کې د دواړو خواوو د قواوو ترمنځ د نښتو په دوران کې ووژل شو. تر اوسه لا کومې مستقلې خبري منبع د هغه د مرګ خبر نه دی تایید کړی، خو په ټولنیزو مطبوعاتو کې مړی ښودل شوی چې په توره ټوټه کې رانغښتل شوی او څو کسه یې شاوخوا ته د الله اکبر شعارونه ورکوي، خو د صالح ملګرو د هغه د مرګ رپورټ رد کړی دی. د علي عبدالله صالح او د حوثیانو ترمنځ د تیرو څو کلونو د ملګرتیا د پای ته رسېدو نه لږ وروسته په صنعا کې د حوثیانو او د صالح د طرفدارانو ترمنځ نښتې پیل شوې او درنې وسلې پکې استعمال شوې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې په تیرو شپږو ورځو کې لږ تر لږه 115 کسه وژل شوي دي او 238 تنه په نښتو کې زخمي شوي دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د یو غټ بند د جوړولو ګډه پروژه چې ټاکل شوې وه پاکستان، برما او نیپال د چین په مالی او تخنیکي مرسته بشپړ کړي، د مالی ستونزو په وجه فسخه شوې. د ډی ایم آر بحشا د بند په جوړولو باندې برابر 40 میلیارد ډالر لګښت راته او چړونکي وایي چې چین پښیمانه شوی او نه غوښتل چې دومره زیاتې پیسې پر یوې داسې پروژې باندې ولګي چې ګټې سمه نه معلومېږي. پاکستان هم د چین دغه شرط نه شو منلی چې ویل یې 44 میلیارد ډالر باید بیرته ورته ورکړي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي هیڅکله هم د اف بی آی له پخواني رئیس جیمس کومینا نه غوښتلي چې د سپینې ماڼۍ د برطرفه شوي مشاور متقاعد ډګر جنرال مایکل فلن نه تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د لاسوهنو او له روسانو سره د ټرمپ د مبارزاتي ټیم ترمنځ د پټو تماسونو په باب تحقیقات ونه کړي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل کومي په دې اړه کانګرس ته دروغ ویلي. د کومي د همدغې خبرې په بنیاد د تحقیقاتو لپاره هیئت وټاکل شو چې مشي د اف بی آی پخوانی مشر او ځانګړي مفتش رابرټ مولر په غاړه ده. فلن د جمعې پر ورځ د واشنگتن د فدرالي محکمې د قاضي په مخ کې د اف بی آی مامورانو ته په خپله ګناه اعتراف کړی او وعده کړی چې په تحقیقاتو کې به مرسته کوي. او دا هم یو وروستی خبر. د هسپانیې د سترې محکمې یو قاضي د کاتولینیا د بیرالغوښتنې سیمې د شپږو نیول شوو مشرانو د سمدستي خوشې کولو امر کړی، خو د څلورو نورو سیمه ییزو مشرانو په قید کې ساتلو حکم یې وکړ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. ازبکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر هدف څه دی؟ په دې اکله رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اورئ. او اوس هم پام وکړئ د ولسي جرګې په باب یو رپورټ ته چې ولسي جرګې 11 نوماند وزیران تایید کړل، خو یوازینی نوماند نرګس نهان بریالی نه شو چې د وکیلانو د باور رایه ترلاسه کړي. تفصیل له کابل د امریکا غاک د خبريال ممتاز بهیر په را لګلی رپورت کې ورو.
101 101 102 103 104 د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت لخوا د معرفي شوی 1200 نوماندو وزیرانو لشمیره یوازې د قانون او پټرولیم وزارت نوماندې نرګس نهان ته د باور رایه ورنکړه او یو ولس نور یې تایید کړل. د دغه جرګې په نننۍ غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو او هر نوماند وزیر د وزارت د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره 114 مثبت رایه ته اړتیا درلوده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې په پای کې وویل هغه نومن وزیران چې د اعتماد رایه یې نه ده ترلاسه کړې، د یو وزیر په ګډون د سترې محکمې د عالي شورا د پاتې غړو او دغه راز درې تنه وزیران چې د سرپرست په توګه پاتې دي او د وزارت چارې پر مخ وړي، هغوی هم معرفي کړي. د ولسي جرګې لخوا د قانونو او پټرولیم وزارت نوماندې نرګس نهان ته د باور د رایې نه ورکولو مسله د یو شمیر ښځینه وکیلانو له توندو غبرګون سره مخ شوه. د دغې جرګې غړې رنګینې کارګر وویل،
د قانون وزیر ته د رایې په نه ورکولو سره د نارینه و کور دغه د ښځو ضد پارلمان یو ځل بیا ثابته کړه چې په دولسو نوماندانو کې یوازینۍ ښځې ته رایه ورنه کړي. دا تور باید له دې وروسته له ښځو څخه لرې شوی وي، ځکه چې ټولو ښځو ښځینه نوماندې ته علني رایه ورکړه او نارینه و یوې ښځې ته رایه ورنه کړه.
خو د افغانستان ولسمشر د ولسي جرګې له دغه اقدام څخه قدردانی کړې چې په یو وار یې یولسو نوماندو وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي یووالي حکومت نوماندو وزیرانو ته د ولسي جرګې د غړو د باور رایه ورکولو او د هغوی په انتخاب کې له فعالې ونډې اخیستنې څخه مننه او قدردانی کړې او د کابینې نویو وزیرانو ته یې د دغه هیواد او خلکو ته د خدمت کولو په برخه کې د بریالیتوب هیله کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي چې نن یې په یوې خبري غونډه کې وینا کوله وویل، په لومړي پړاو کې نن لنیک مرغه نوماندو وزیرانو رایه واخیستې او دا د ملي یووالي د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی. له شک پرته هغه کسان چې په وزارتونو کې د سرپرست په توګه پاتې دي، د دوی په اړه له څېړنو وروسته به وړ کسان معرفي شي. ولسی جرګې په خپل نننۍ غونډه کې وایس احمد برمک، محمد شفیق ګلاغا شیرزای، یما یاری، محمد مصطفی مستور، محمد حمید توهماسی، نصیر احمد دورانی، جنرال طارق شاه بهرامی، مجیب الرحمن کریمی، فیض الله زکی، نجیب الله خواجه عمری او شاهزاد ګل آریوبی ته د باور رای ورکړې. خو د قانونو او پټرولیم وزارت ته نومانده نرګس نهان د وکیلانو د اعتماد په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. ولې په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون کم شوی دی؟ په دې اړه رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف په بلنه نن مازدیګر له کابل نه تاشکند ته تللی دی. جمهور رئیس غنی به تاشکند ته د خپل سفر تر څنګ سمرقند او بخارا تاریخي ښارونو ته هم لاړ شي. په موقع د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ګاونډي هیواد ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف په رسمي بلنه نن د دوشنبې په مازدیګر له کابل څخه تاشکند ته تللی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د وایم سرپرست شاه حسین مرتضوي ازبکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر په اړه خبر اعلان ته وویل چې دغه سفر پر مهال به د دواړو هیوادو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې موافقې هم لاسلیک شي.
در سفرش به ازبکستان
خاغلی مرتضی ویل، ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې به جمهور رئیس غنی د دغه هیواد جمهور رئیس او صدر اعظم سره د کتنې ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ په هکله خبرې وکړي. همداشان د ازبکستان او افغانستان مشران به یو اعلامیه هم خپره کړي.
ازبکستان صادر خواهد شد.
هر ګوی چې د دې سفر په لړ کې به دواړو هیوادو چارواکي په امنیتي، ځمکني او هوایي ترانزیت، اقتصاد او سوداګرۍ، لوړو زده کړو، انرژۍ، کرنې او د حقوقي مرستو په برخو کې د دواړو هیوادو د جمهور سانو په مخ کې موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به تاشکند او بخارا خارون تم لر شي او په بخارا پونتون کې به د ډیپلوماټانو او د پونتون محصولونو او سازمان ته وینا وکړي. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد علي پتمر، د بارنې چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی وزیر عقیل حکیمی، د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالیون وزیر فیض الله زکی او د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی شاکر کارګر هم ملګرتیا کوي. ازبکستان د افغانستان هغه ګاونډی دی چې په تیرې ونی ملسیه کې دغه هیواد سره اړیکې ډېرې ګرمې نه وي. ازبکستان کې وخت د جمهور رئیس شوکت میرزایوف د رسیدو وروسته د دغو دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې پراخه شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ازبکستان ته د جمهور رئیس غنی سفر پر مهال به د دواړو هیوادو ترمنځ د ځمکني او هوایي ترانزیت په برخه کې موافقه هم لاسلیک شي. دغه وزارت وایي مسافر کوکندي وایي چې دا موافقه به افغانستان ته د ازبکستان له لارې روسیې او قزاقستان ته او هم ازبکستان ته د افغانستان له لارې جنوبي اسیا هیوادو ته د لنډو لارو د پرانیستلو امکانات برابر کړي. مسافر کوکندي ویل چې د نورو موافقو ترڅنګ به افغان او ازبک جمهوریتانو په مخ کې د دواړو هیوادو ترمنځ د ځمکې او هوا له لارې د ترانزیټي لیک موافقې هم لاسلیک شي. ښاغلی کوکندي ویل افغانستان جنوبي اسیا هیوادو سره د ازبکستان د نښلولو د دهلیز په توګه، او له دې څخه مهمه دا چې ازبکستان د منځنۍ اسیا د هیوادو چین، روسیې او قزاقستان سره د افغانستان د نښلولو دهلیز په توګه د دغو ترانزیټي موافقو له مخې هغه لارې چې له وړاندې تنظیم شوي د افغانستان او ازبکستان پر مخ پرانیزي. تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو خصوصي هوایي شرکت کامیار یوې الوتکې د کابل څخه تاشکند او له تاشکند څخه بیرته کابل ته الوتنه وکړه. په اویومه او اتیومه لسیه کې د حیرتان بندر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ یو ستر بندر په توګه فعالیت کوه، خو په تېرو درې لسیزو کې د دې بندر له لارې سوداګرۍ کچه ډېره کمه شوې وه. د کابل پوهنتون د اقتصاد یو استاد رضا فرزام د افغانستان او ازبکستان د اړیکو په ځانګړي ډول اقتصادي اړیکو پراختیا د افغان حکومت یوه هڅه ګڼي چې غواړي پر خپل مخ د ډېرې هیوادونو دروازې پرانیزي.
دلیل اساسی برای از کار کاهش میزان وابسته.
خغلی پر زامویل اساسی دلیلی زمو په جنوبی حوزه باندې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې چې موږ ورڅخه ډیر زیات زیان وینو د اتکاز کچې کمیدل دي. دغه اتکا کمیدل د افغان حکومت یو ستراتیژیک لری لید دی.
دولت افغانستان است.
همداشان د اقتصاد دا وسد وی چې د دې کاربل دلیل دی چې منځنۍ اسیا په هیوادو کې ستر اقتصادي ظرفیتونه شته چې د اړیکو پراخېدو له دغو ظرفیتونو څخه ډیره ګټه اخیستل کیدی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. واشنگتن غواړي د ستونزو د حل لپاره له اسلام آباد سره کار وکړي، خو پاکستان څه وایي؟ په دې اړه درته رپورټ لرو چې لږ وروسته به خپور شي. د ښځو چارو وزارت وایي په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون 3% کم شوی دی. په دلایلو یې له کابل لیمی نیازی رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت اداري او مالی مرستیالې نبیلې مصلح د دوشنبې په ورځ د ښځو د وړتیا لوړولو په یو کنفرانس کې وویل دا مهال په دولتي ادارو کې 22% ښځې په کار بوختې دي چې د تیرو کلونو په پرتله 3% کموالی ښیي.
حضور زنا در حکومت در دولت
دا وای په حکومت کې د خزو ونده یو ډول نه و. په تیر وختونو کې 25% خزه په دولتي ادارو کې په کار بوخته وي، خو 22% دي. زموږ مخه 30% ده، خو متاسفانه ورته نه رسیدلی. له ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون څخه مې هیله داده چې دا ونده د 25% ته ورسیږي او ډېرې خزه د ادارو کې ونده ولري.
تعداد زیاد خانم‌ها را در ادارات دولتی جذب بکنیم.
د افغانستان لپاره د امریکا پراختیایی اداره یا USAID لخوا د پروموټ پروژه په برخه کې په اقتصادي چارو کې د ښځو کاري ځواک د لوړولو لپاره کار کوي. افغان متشبس او سوداګر ښځې د پروموټ پروژه د ښځو د اقتصادي وړتیا د لوړولو لپاره ښه ګام ګڼي. یو ول دغه سوداګر هم عثماني وای
د پروموټ پروګرام چې دا ماسلینو سره کار کوي، دوی ته انټرنشپ د طریقه څخه د مشتمر فکری او نور زده کړې دی ته ور کوي چې ترڅو د دیو قابل سي چې راست مون سره کار وکړي. په خو ډیره مشکل و چې مونږ یو خزینه کارمند پیدا کوله د کمپیوټر بخش کې، فاینانس بخش کې، یا مثلا مارکیټینګ بخش کې، لیکن اوس ماشاءالله چې پوزیشن اعلان لاس پنځلس خزینه کارمندان راځي او دی جاب سیکر دی چې دا ډیر ښه کار.
په همدې حال کې د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمشنر مقدس یورش امریکا غږ ته وویل چې دا مهال په ملکی خدمتونو کې د ښځو ونډه 15% ده چې شمېر یې شاوخوا ته زرو ته رسیږي. د ښځو چارو وزارت په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون د کموالي خبره کوي چې نن د افغانستان ولسي جرګې د 12 نوماند وزیرانو له شمېرې یوازینۍ ښځینه نوماندې نرګس نهان ته د باور رایه ورکړه.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره د مالیاتو د اصلاحي طرح منظوریدل لویه کامیابی ده. دا چې څنګه وروسته یې په رپورټ کې اورو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي سره لیدلی دي. له رسمي مجلس نه مخکې صدراعظم عباسي وویل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې ژمن دی او له امریکا سره یې اهداف شریک دي. د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته لتلو مخکې ویلو چې واشنگتن غواړي د ستونزو د حل لپاره له اسلام آباد سره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس نن دوشنبه اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون د ځینو پاکستانی چارواکو سره ولیدل. جیم ماتیس پاکستان ته د سفر مخکې وویل چې د پاکستان سره د ګډ کار او مشترکې وجې په لټه کې دی.
زه به لومړی د تل په شان د هغوی خبرو ته غوږ ونیسم. زما هدف د یوې مشترکې نظریې رامنځته کول دي. موږ پوهیږو چې خپلې مشترکې وجې لرو. د هغوی په زرګونو عسکر د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هغوی هم په سلګونو بېګناه خلک د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي.
مخکې داسې انګیرل شوي وو چې ماتیس به پاکستان ته په سفر کې په هغه هیواد باندې فشار راولي، خو هغه ویلي چې د ده د کار تګلاره داسې نه ده، بلکې دی باور لري چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي.
په روښانه ډول ځینې برخې له پامه غورځول شوي دي، چیرې چې موږ باید ورباندې ډېر دقت وکړو. او زه اوس مهال خوشبینه یم، ځکه زموږ مشترک دښمنان داسې څه کوي چې موږ باید د ګډ کار لپاره لارې چارې ولټوو.
ماتیس دا خوشبینی په داسې حال کې څرګندوي چې په واشنگتن کې عمومي نظر دادی چې پاکستان د طالبانو او د افغاني شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د بروکنز څیړنیز مرکز څخه مایکل اوهنن خبرداری ورکوي چې واشنگتن به د پاکستان په وړاندې خپل زغم له لاسه ورکړي.
I think that our pressure on Pakistan
لډیرو کلونو رئیس مونږ هیلمند وو چې پاکستان به د افغانستان په اړه خپل نظر او زموږ رول بدل کړي. خدا ډول هیله اوس هغومره پراخ نه دي. د انډول لپاره زه فکر کوم باید سخت چلند وشي.
تیره میاشت د امریکا د دفاع د وزیر لهجه بل ډول وه. هغه خبرداری ورکړی وو چې د پاکستان پر ضد له هر ممکنه اقدام څخه مخکې باید یو وار بیا له اسلام آباد سره خبرې وشي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته قانع کړ شي.
پاکستان مثالونه ورکوي چې موږ اویا زره کسان مرسوي دي. موږ خالی نه اپریشن نه کړي دي، بلکې موږ کامیاب اپریشن نه کړي دي او دغه په ټول دنیا سره مثال نشته. خو هغه سره سره امریکا چې کوم د هغوی هم دوی ته یو فکس میسج نه ورلږي. هغوی جنرال نیکلسن بار بار وایي چې پاکستان چې کوم مرسته ده هغه اوسه پورې موږ سره نه ده کړې. په افغانستان کې حالات دغسې دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن ویل چې تر بل هر څوک ډیر پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره د مالیاتو د اصلاحي طرح منظوري د لویه کامیابی ده، خو په تیر کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه بحثونه ډیر تاوده دي. په دې لړ کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر ټرمپ پخوانی سلاکار مایکل فلن منلی چې له روسانو سره د خپلو لیدنو په اړه استخباراتي ادارو ته درواغ ویلي دي. په دې اکله د رپورټ تفصیل نسیم ستانیزی وړاندې کوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدافع وکیل په دې ټینګار کوي چې د جنرال فلن دغه اعتراف په بل هیڅ اغیز نه لري. او د ولسمشر ټرمپ مهمه ادعا چې د روسانو د مسلې په اړه کړې ده بدله شوې نه ده.
هغه څه چې ښودل شوي دي هغه سازش نه څرګندوي. پټه موافقه او سازش نشته. دا کار بالکل نه دی ترسره شوی. له همدې امله موږ ډیر خوشحاله یو.
جنرال مایکل فلن د تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې او تر هغه وروسته د ولسمشر ټرمپ د داخلي کړۍ په غړو کې شامل و.
موږ یو به احتیاط جمهور رئیس ته ضرورت نه لرو. هغه فکر کوي چې دا له قانونه اوچته ده. هو دا سمه خبره ده. زندان ته یې واچوي.
اوس دلته مهمه خبره دا ده چې دغه سړی چې په ټولو داخلي خبرو خبر دی، خاص مفتش رابرت مولر ته به څه ډول معلومات
ورکړي.
په دې اړه د ډیرو اټکلونو تمه نشي کیدلای. د هغه د اعتراف دغه موافقه دا نه څرګندوي چې هلته نور څه شته دي. زه په دې باور یم چې هغه، یعنی فلن، به په دې اداره کې نور هم قلمداد کړي. آیا دا به بالاخره ولسمشر ته هم ورسیږي او که نه، زه په دې نه پوهیږم.
په داسې حال کې چې د روسانو د مداخلې په اړه تحقیقات لا دوام لري، ولسمشر ټرمپ دې ته لیوال دی چې د مالیې د کمولو لایحه چې قانون کېدلو ته نږدې ده د خپل بری په توګه ولسته وړاندې کړي. خلک به ډېر خوشحاله وي. د هغوی مالیه به زیاته ډېره کمه شي او دا هغه څه دي چې دا هیواد ورته ضرورت لري.
دا ستاسو په خونه او صنعت کې د مالیې لایحه په لږ تفاوت منظور شوله. په دې توګه به جمهوري غوښتونکي په کار پیل وکړي چې یوه متحده لایحه جوړه کړي چې دواړه خونې منظور کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د پلخشتي مسجد په کابل ښار کې یو له ډیرو لرغونو او تاریخي عبادت ځایونه ګڼل کیږي. د تیرو لسیزو جنگ جګړو زلزلو او نور پیښو له امله د دغه جومات ځینې برخې زیانمنې شوې دي. افغان حکومت تازه د پلخشتي مسجد د ترمیمولو چارې پیل کړې دي. زموږ همکار رحیم ګل ساروان په هکله رپورټ را لېږلې.
د کابل ښار په زړه او د غنی او ګونی په سیمه کې د پرخښتي مسجد چې جګړو او زلزلو کې ورته زیان رسیدلې د ښار او کور جوړولو د وزارت لخوا په اساسي ډول ترمیمیږي او د بیا رغونې چارې به د 1498 لمریز کال د سور ترمیاشتې پورې بشپړې شي. دا مسجد به په 1.2 میلیون افغانۍ ورغول شي. خوانی مهندسي به یې خوندي وي. د برېښنا پرمختللی سیستم به ولري او مرمر به یې د چشت شریف سپین مرمر وي. د ښار او کور جوړولو وزیر سید منصور سادات نادری وویل د پلخشتي مسجد اساسي رغونه یو اړتیا ده او ورسره به د تاریخي مسجد خوندي شي.
وزارت شهرسازی او مسکن
د ښار او کور جوړولو وزارت نوې دنده د تاریخي آبداتو او مسجدونو رغول دي. د دې تاریخي او جامع مسجد بیا رغونې او ترمیماتو ته موږ په خپلو کاري لوبړیتوبونو کې ځای ورکړی دی او نن د دغو ترمیماتو د پرانیستي شاهدان یو.
د پلخشتي مسجد د تعمیر اساس په 1301 هجري قمري کال کې د تیمورشاه دراني لخوا ایښودل شوی. خوشحال زمان بیا بشپړ کړ. په 1221 لمریز کال کې امیر عبدالرحمن خان دې مسجد ته پراختیا ورکړه. د غازی امان الله خان په وخت کې پکې مدرسه جوړه شوه. خو د دې مسجد اوسنۍ تعمیر او جوړښت د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په وخت کې په 1404 لمریز کال کې ښودل شوی دی. دا مسجد د افغانستان نښان بلل کیږي. د پلخشتي مسجد د اسلامي نړۍ د نورو مشهورو مسجدونو په څیر په اسلامي معمارۍ جوړ شوی. کوفي او سلس خطونو باندې د قران کریم آیاتونه هم پکې لیکل شوي دي.
جماعت د دې یو مناره لري چې تقریبا 15 متره ارتفاع لري او د دې د ګنبد ارتفاع په حدود 13 متره ده. دا یو د هغه لویو جماعتونو د کابل دی چې ډیر خلک ورته راځي. دلته اکثرا دکانداران یا د سیمې خلک دلته د 15 وخت لمونځونو لپاره دلته راځي او همیشه د استفادې وړ دی.
د لرغونپوهانو په باور افغانستان 15000 تاریخي آبدې لري. تر 150 تاریخي مسجدونه په دې هیواد کې شته. د پلخشتي مسجد نه یوازې د کابل ښار بلکې د ټول افغانستان په کچه تاریخي مسجد بلل کیږي.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، ولسی جرګې یو لس نومان وزیران تایید کړل، خو یوازې نه نومانده نرګس نهان بریالی نه شوه چې د وکیلانو د باور رایه ترلاسه کړي. د وزیرانو په وړتیا او د ولسی جرګې په نننی اقدام د خبرو اترو په خپرونه کې د میلمنو سره بحث لرو. تاسو هم بلنه درکو چې په خپل خپرونه کې برخه واخلئ او خپرونه واورئ. درنو اوریدونکو، اوس هم د کرکټ په اړه تازه خبر او خبرې د
مننه. شابه جانې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته تللې ده چې د آیرلند د لوبډلې سره درې یو ورځنۍ نړیوال لوبې وکړي. دا د افغانستان کله چې بشپړ غړیتوب اخیستې د کرکټ د نړیوالې شورا لومړی ځل ده چې د آیرلند سره د درې لوبو پوره سیریز لري. سبا یواله لوبه ده، د سه شنبه په ورځ باندې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو شروع کیږي. 2:30 بجې په عربي متحده اماراتو کې وسی، 15 بجې د سهار دلته په واشنگټن ډی سی کې وسی. نوریدونکو کولی شي چې د خبر زمنګ سره په فیسبوک کې د موضوع تعقیب کړي.
ښه، او څه د سوړندوینه کیږي چې څوک به لوبه ګټي، څه هیله ورته شته؟
نو لوبه خو ان شاء الله موږ هیله ده چې افغانستان وګټي، ځکه چې د آیرلند نه مخکې هم لوبه ګټلې دي.
ښه، د کرکټ علاقه مندان او اوریدونکو د خبري،
او دا هم یو تازه خبر. د روسي هوائي قواو نن د دمشق په ختیځه ناحیه اغوته کې په کورونو بمباري کړې ده. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې روسانو کورونه په نښه کړي او ګمان کېږي چې په لسګونو خلک وژل شوي. په داسې حال کې چې شمالي کوریا د کوریا په ټاپووزمه کې د یو اټومي جنگ د پیل کېدو خبرداری ورکړ، متحده ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ سمندري او هوایي مانورې پیل کړلې. چین او روسیې له متحده ایالاتو نه غوښتل چې دغو مانورو د پیل کولو نه ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوري. تر بیا، خدای مو شه.